د وژن شویو کسانو شمیر څلور اویاو او د زخمیانو شمیر اویاو تنو ته ختلې دی. او د جرمنی او فرانسې بهرنیو چارو وزیران د راتلونکي جمعې په ورځ د قرغیزستان لیدنه کوي.
اوس به راسو یو نړیوال خود افغانستان په ارتباط مطلب لرو. وروسته به بیا د خشونت میراث او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام یو په پلپسې وړاندې سي. په کابل کې د روسیې سفیر پرون په مسکو کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې دغه هیواد تیار دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسلې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې وخت په ناټو کې د روسیې سفیر ویلي مسکو به ډېر ژر افغانستان ته د هلیکوپټرو د ورکولو پریکړه هم وکړي. د دې دواړو مسلو تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
په ناتو کې د روسیې دایمي استازي دیمیتری راکوزین پرون په مسکو کې خبري اعلان وکړ چې روسیه به روانه ونی پریکړه وکړي چې افغانستان ته روسیې هلیکوپټر ورکړي. د وویل فکر کوم دا پریکړه به مخکې تر دې وشي چې د ناتو مشران او سفیران په رخصتۍ ولاړ شي. له مقرراتو سره سم د ناتو د سفیران او مشرانو رخصتۍ د جولای په دوهم نیمه کې پیلېږي، خو راکوزین وایي چې د هیله لري چې تر همغه وخت به پریکړه وشي. احتمال لري چې روسیا د افغانستان ملي اردو ته یو شمېر مل می ولس هلیکوپټر ورکړي. په ناتو کې د روسیې دایمي استازي دیمیتری راګوزین وویل د هیل لري چې حکومت به په دې برخه کې فیصله وکړي. دا هم وویل چې حاضر د مکارپوهان په دې مسأله سلا مشوره کوي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د روسیې سفیر اندری ویټیسیان وویل چې مسکو چمتو دی چې افغانستان ته وسلې ورکړي. د پرون په مسکو کې خبريالانو ته وویل موږ بیا بیا تایید کړی چې تیار یو افغانستان ته وسلې او مهمات ورکړو. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر دا هم وویل چې د افغانستان د ملي اردو ډېره وسله روسي ده. افغانان غواړي چې موجوده وسله ترمیم او پرمختللې شي او نور روسي وسله هم ترلاسه کړي. د همداراز ول چې په دې هم خبري روان دي چې په نورو هیوادونو کې جوړیدونکو روسي وسلې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره واخیستل شي، خو دا ډول وسلې ښه کیفیت نه لري. مثلا دا ډول وسلې له 200 ډز وروسته ممکن لکارول وي شي. په کابل کې د روسي سفیر زیاته کړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په شمول امنیتي ارګانونو بیا بیا له دې ډول وسلو شکایت کړی دی. د روسیې سفیر اندری اوتیسیان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان حکومت د دې ضمانت ورکولی شي چې روسی وسله به د تروریستانو لاسته نه ورځي وویل، یقینا چې موږ به داسې غوښتنه ترې وکړو چې روسی وسله د تروریستانو لاسته ورنه شي.
دا د ازادي رادیو د ساعت 10 بجې او 15 دقیقې دی.
د خشونت میراث جوړون کې صالحه اساقزه خالقی.
قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو په دې وروستیو کې زمنګ پټولنه کې د یوې مهمه موجوده ستونزې په اړه د خلکو د پام را ګرځولو لپاره د خشونت میراث او د عدم تشدد د غورځنګونو په نوم د پروګرامونو لړۍ پیل کړه چې د دې اقدام اصلي هدف د عدم تشدد د فرهنګ پراخول او هغو پدیدو ته د خلکو پام را اړول و چې د هیواد په روانو خشونتونو کې مهم رول لوبوي او په افغانستان کې روان کړکېچ نور هم پیچلی کوي. د خشونت میراث په پروګرامونو کې مو په هیواد کې د روانو خشونتونو د عواملو او عواقبو په اړه بحث وکړ او د کارپوهانو په مرسته مو پر هغو رڼا واچوله. په تیر خبرونه کې په افغانستان کې د وسلوال خشونت یا جګړې په هکله بحث شو او دې نتیجې ته ورسېدو چې جګړه یو ناوړه پدیده ده چې په هغې کې د قانون حاکمیت له منځه ځي، اداره کمزوري کېږي او خلک په انارشیزم، ګډوډۍ او بې قانونۍ کې ژوند کوي. د جګړې پر مهال په ټولنه کې د نظم د رامنځته کولو لپاره د پولیسو او امنیتي ارګانونو توان کمزوري کېږي او دغه تریخ حقیقت په خپله موجودو خشونتونو ته لمن وهي او تر بل هر وخت زیات په ټولنه کې د خشونتونو پدیده حاکمه کوي. آیا کولی شو په خپل هیواد افغانستان کې شته خشونتونه کم کړو؟ دا هغه موضوع ده چې د خشونت میراث د خبرونې په دې برخه کې سیړو او په دې پروګرام کې به هڅه وکړو چې د کارپوهانو او مسؤلینو په مرسته په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لارې چارې ولټوو. کله چې د جګړې په اړه غږیږو د سولې کلمه هم زموږ په بحثونو کې رامنځته کیږي. نو راځئ چې د سولې کلمه تعریف او بیا د جګړې د ختمېدو او د سولې لارې ولټوو. یو شمیر کسان د سولې تعریف داسې کوي: کله چې په ټولنه کې جګړه نه وي هلته سوله وي. خو د ډیرو کارپوهانو په نظر سوله نه باید چې د سولې د متضادې کلمې په ارتباط تعریف شي. د ناروې د سولې او جګړې د تحقیقاتو د انسټیټیوټ مشر یوهان ګیلټونګ د مثبتې او منفي سولې ترمنځ توپیر کوي او د جګړې نشتوالی منفي سوله ګڼي. ګیلټونګ وایي حقیقي سوله یا مثبته سوله هغه وخت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې اجتماعي عدالت ټینګ وي. د دې تعریف له مخې ویلی شو چې په افغانستان کې د سولې دواړه ډولونه نشته، یعنې نه منفي سوله ځکه جګړه روانه ده او نه هم مثبته سوله ځکه په دې هېواد کې ټولنیز عدالت نه دی تامین. د فرانسې په روین پوهنتون کې د ټولنپوهنې استاد ډاکټر احمد سیر مهجور سوله داسې تعریفوي:
موجودیت تفاهم میان افراد یک جامعه را صلح میگن که مشکلات و اختلافاتشان در اجتماع بر اساس یک دیالوگ و مذاکره در چارچوب قراردادهای اجتماعی حاکم حل و فصل میکنه. صلح حالتی است که زندگی افراد جامعه بدون اخلال و پیش بره و افراد از اطمینان و آرامش نسبت برخوردار باشند.
افغانستان یو اسلامی هیواد ده او اسلام پخپله د سولې معنا لري. د اسلام د کلمې ریښه له سلام څخه اخیستل شوې چې د تسلیمېدو، پخلاینې او سولې معنا لري. د سلام کلمې ریښه هم له همدې څخه اخیستل شوې ده. نو مسلمان د هغه چا په معنا دی چې د اسلام تابعیت کوي او ځان خدای ته تسلیموي. د اسلامي چارو کارپوه او د مصر د الاسر پوهنتون کارکوونکی ډاکټر عبدالله عطایی د سولې په باب د اسلام نظر داسې بیانوي:
صلح مذهب در اسلام امر بسیار مهمی است که ما وقتی که کلمه صلح میگیم، یعنی از صلح سلام در اسلام از همین جهت شروع میشه. اسلام معنای لفظیش معنای صلح است. وقتی که ما گفتیم خداوند متجاوز را داره، پس به این معنا که کسانی که به صلح سعی میکنن خداوند اونها را دوست داره. وقتی خداوند ظالم را دوست نداشت، کسی که به جهت رفع ظلم که جنگ و آدم کشی و خونریزی و فساد در زمین، خداوند در آیه های زیادش ان الله لا يحب المفسدين، کسانی که فساد میکنن در زمین خدا، خداوند اونها را دوست نداره. وقتی که دو نفر جنگ میکنن، وقتی که حق معلوم میشه، وقتی در آیه سوره توبه است، وقتی که دو نفر جنگ میکنن چه جایی که به کشورها میرسه و کسی که صلح میکنه، خداوند متعال میگه و اصلح بینهما، یعنی وقتی شما میان صلح بیارید. کسی که در راستای صلح سعی میکنه به این معناست که برای رفع فساد، برای رفع ظلم و ستم از سرزمین خداوند سعی میکنه و این امر در اسلام واضح و آشکار هیچ وقتی نبوده که اسلام خدای نخواسته داعی جنگ بوده باشه. چرا؟ فلسفه اسلام بر همین است که مردم زندگی بکنن، اول زنده باشن، بعد از اون معیارهای ایمان خود از اون آشه. لا اکراه فی دین، در اصل دین اکراه نیست. هر کس میخواه مسلمان باشه، میخواه دیگه هر دین دیگه که میخواه باشه. پس روی اساس به خاطر ایست که صلح به وجود بیاید، زندگی به شکل طبیعی و روند از او حرکت بکنه که اراده خداونده.
یو شمیر پدی باوردی چه صلح یو نسبی پدیده ده او څنګه چې خوشونت تری و حده د انسانانو په طبیعت کې ځای لري، نو لدی عمله په یو ټولنه کې مطلق سوله موجوده نه وي. د سویډن د ګوتنبرګ په پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ استاد سونتی کالسون سوله داسې تعریفوي: په هیوادونو کې هغه وخت سوله ټینګېدای شي چې د افرادو، ډلو، قشرونو او ټولنو ترمنځ تبعیضونه شي. دا تعریف چې په اکاډمیکو کړیو کې له ډیرو تعریفونو څخه یو منل شوی تعریف ده، ممکن هغې ته رسیدل ګران وي، خو له امکانه لری نه ده. که د سولې له اکاډمیکو تعریفونو تیر شو او خپل پام په افغانستان کې روانو حالاتو ته را وګرځوو، په اسانۍ سره ویلی شو چې افغانستان هغه هیواد دی چې هم منفي سوله پکې نشته، یعنې وسلوال خشونتونه او جګړه پکې روانه ده، او هم مثبته سوله پکې نه لیدل کیږي، یعنی د ټولنیز عدالت، بشري حقوقو او د قانون د حاکمیت نشټواله او نور. د دې پروګرام د وخت د کموالي له وجې د بهرنیو د لاسوهنو موضوع او هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت پام نه اړو، خو په بدل کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هڅو او د دولت له مخالفانو سره مصالحې ته پام را اړو. د سولې او جګړې د چارو اکثر کارپوهان د منابعو او هم د قدرت غیر عادلانه ویش د جګړې اصلي دلایل ګڼي. دا موضوع تر یوه حده په افغانستان کې هم واقعیت لري او د ځینو ډلو لري پاتې کېدل ممکن چې په هیواد کې د خشونتونو د دوام زمینه برابره کړې وي. په هیواد کې د خشونتونو یا زور زیاتي د ختمولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې دوام لري او له دې امله په دې وروستیو کې په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه جوړه شوه. د سولې ملي مشورتي جرګه به په هیواد کې د خشونتونو په ختمولو کې څه ډول مستقیم اغیز ولري او هم به سولې ته د رسیدو لارې له ځانه سره ولري، هغه موضوع ده چې د وخت په تیریدو سره به ثابته شي. خو په وضاحت سره ویلی شو دلته د امریکا د پخواني ولسمشر توماس جفرسن دا خبره را اخلو چې ویلی و یو لس کیلومتر سفر په لومړني ګام سره پیلېږي. نو راځئ چې په افغانستان کې د خشونتونو د ختمولو او په هیواد کې سولې ته د رسیدو لپاره د عدم خشونت فرهنګ پراخ کړو، د خشونت میراث له منځه یوسو. سلام یاد اسلام دین اصلي پیغام ته چې هماغه سوله او پخلاینه ده احترام وکړو. د دری ژبې یو مشهور متل دی چې وایي شمشیر تیز توان بریدن گردن نرم را ندارد. راځئ چې یو انساني او له خشونت پرته ټولنې ته د رسیدو لپاره له زغمه کار واخلو او دا ومنو چې که ته وایې چې زه یم او زه وایم چې زه یم، نه به ته یې نه به زه یم، او که ته وایې چې ته یې او زه وایم چې ته یې، هم به ته یې هم به زه یم.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پېژنې
کېږي چې بار له دوه چې زه د کار کوم
خبرې تیر شي وي غټول اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د خځل لپاره د آزادې رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی،
عزت من اوریدونکو السلام علیکم. نیمه نړۍ ته خرغلی په روان خبرونه کې موته مطلب تاسو برابر کړی دي. سګنیو پارلماني ټاکنو ته څومره میرمنو ځانونه